د ماسپښین دوی بچې شپې د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې مو زه احمد شبر کوربم په تخنیکی برخه کې طاهر روشن را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. په دې خبرونه کې تر خبرونو وروسته د ملګرو ملتو امنیت شورا ته د بریتانیا او چین د اساسو سرګندونی خبرو چې په افغانستان کې د سولې پر بهیر ژغیدل دي. خو تر هر څه مخکې خبرونه په نړیوالو خبرونو کې د سر خبر دادې چې په نوی ډیلی کې نن ویل وته کله یو دیوال سره ولګید او وری واخیس چې لشتر لژه لاسنه پکې مړه شوی دي. د دې یو شمېر نورو بهرنیو خبرونو تر تفصیل مخکې د افغانستان کورنی خبرونه له مرزی احمد زی څخور.
د مهمو خبرونو سرټکی: افغان ولسمشر نن دی لوړ پوړی هیئت په مشرۍ د آذربایجان پلازمینه باکو ته ورسید. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د مخالفینو د ځپلو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو عملیات دوام لري او د روسیې او افغانستان د قانون د حاکمیت ګډو ځواکونو په تازه عملیاتو کې څه باندې شپږ سوه ټنه افیم نیولې دي. پوره خبرونه: ټاکل شوی دی افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د آذربایجان له ولسمشر او نورو لوړپوړو چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان خیرالله آزاد ازادي رادیو ته وویل چې ښاغلی غنی به د آذربایجان له چارواکو سره د لاجورد لارې په اړه هم خبرې وکړي.
تمرکز ما به بحثی چی از راه ترانزیتی لاجورد است، چون تجارت آذربایجان خیلی مهم است.
لاجورد هغه لار ده چې افغان چارواکي د وریښمو لارې بدیل یادوي او په وسیله افغانستان له اروپا سره ترانزیتي لار پیدا کوي. بل لور ته د جمهور ریاست خبر پانوي چې ولسمشر سره په دغه سفر کې د کابینې او شمیر سکتوري وزیران هم ملګري دي. آذربایجان ته د ښاغلی غنی د سفر یوه ورځ ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د مخالفینو د ځپلو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو عملیات دوام لري. د دفاع وزارت د ویان مرسل جنرال محمد راتمنش نن ازادي رادیو ته وویل دغه ولسوالۍ ته ځانګړي ځواکونه رسیدلي دي.
زموږ کماندو خاصو قطعاتو هلته ایسته. هلمند فعلا د مونږ د اردو تر کنټرول لاندې دی. مونږ په هلمند کې په سنگین، خانشین او نورو ځایو کې ساوردونه لرو او هلته د مخالفینو د ځپلو دپاره مونږ خپل ټول ترتیبات نیولی.
له دې وړاندې دفاع وزارت ویلي وو چې وسله وال مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې له تېرو څلورو ورځو راهیسې د افغان ځواکونو او طالب وسله والو ترمنځ جګړو زور اخیستی او د هلمند د ولایتي شورا مشر کریم اتل وایي که جګړه کنټرول نشي دا ولایت به د کندوز له برخلیک سره مخ شي. د روسیې او افغانستان د قانون د حاکمیت ګډو ځواکونو په تازه عملیاتو کې څه باندې شپږ سوه ټنه افیم نیولې دي. د روسیې د مخدره موادو د کنټرول د خدماتو ادارې مشر ویکتور ایوانوف نن په ماسکو کې خبري کنفرانس وویل چې د افغانستان د مخدره موادو پر ضد مبارزې پولیسو د روسیې له لورې د معلوماتو پر اساس دا مواد نیولي دي. د انټرفاکس خبري اژانس د راپور له مخې دغه اندازه مواد څو ورځې وړاندې د بغلان په دوشي سیمه کې نیول شوي دي. ایوانوف زیاته کړې چې دا مواد په لارې موټر کې ځای پر ځای شوی وو او ترکیه ته لیږدول کېدل سوله هغه ځای اروپایي هیوادونو ته واسول شي. او بیړنۍ پیښو ته د رسیدو په برخه کې د دولت وزیر وایي چې افغان حکومت سکل ژمی بیړنۍ پیښو ته سل میلیونه افغانۍ بودیجه ځانګړې کړې. وایس برمک دغه څرګندونې نن د مشرانو جرګې په استجوابیه غونډه کې وکړې. ښاغلی برمک زیاته کړه چې په سکل ژمی کې بیړنۍ پیښو ته د رسیدو په خاطر یوه اندازه خوراکي او غیر خوراکي توکي هم ځانګړي کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې د افغانستان دفاع وزارت لرې پرتو سیمو ته د مرستو د انتقال لپاره هلیکوپټرې په پام کې نیولې دي. دا په داسې حال کې چې په تیرو ژمو کې په پنجشیر، بدخشان، سالنګ او یو شمېر نورو سیمو کې واورې وخوېدې، خلکو ته د سر او مال زیانونه واړول. د کورنۍ خبرونه بهرنۍ خبرونه به زما همکاره فرشته جلال زی تاسو وړاندې کړي.
امریکایي پوځي بو برګډال بچی په افغانستان کې لخپل پوسټې تشتیدلې او ډیره موده طالبانو برمته کړی ونن په شمالي کارولینا کې د پوځ محکمې ته درېږي. د امریکا پوځ پروستیو کې ویل چې بو برګډال په افغانستان کې لادرکه شوی او 15 کاله د طالبانو په برمته کې تیر کړل. له پوځ د تیښتې او د دشمن په وړاندې د ناوړه چلند په تور محاکمه کیږي. کچېری برګډال په محکمه کې مجرم وپیژندل سي د ناوړه چلند لامل په عمر قید او له پوځي خدمت د تیښتې په جرم په 15 کاله بند محکومې دلای شي. بوبرګ جال په 2014 میلادي کال کې په ګوانتنامو کې د طالبانو له 15 بندیانو سره په تبادله کې آزاد شو چې بیلابیل نظرونه پیدا کړی دي. د بوبرګ جال یو شمېر مخکنیو همکارانو پر هغه تور لګولی چې د دوی ژوند یې له خطر سره مخامخ کړی و، ځکه له خدمته تر تیښتي او له درکۍ وروسته ګڼ شمېر پوځیان مجبور شوي وو چې د ده د موندلو لپاره په خطرناکو سیمو کې عملیات وکړي. د ایران د بارنوی چارو وزارت نن ویل چې د سیمه ایزو لانجو د حل لپاره غواړي چې له خپل رقیب هیواد سعودي عربستان سره مخامخ خبرې وکړي. ایران او سعودي عربستان په سوریه، عراق او یمن کې د روانو بحرانونو په ارتباط مخالف دریځونه لري او له بحرین تر لبنان یې مخالفتونه څرګندي. ایران د سوریه او عراق د حکومتونو ملاتړ کوي او دواړو هیوادونو ته د اسلامي دولت یا داعش پر ضد په مبارزه کې پوځي مشورې ورکوي. سعودي عربستان په سوریه کې د رژیم د مخالفو وسلوالو ملیشو ملاتړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند حسین جابر انصاری پر نوویل چې د سعودي عربستان نوی سفیر به ډیر ژر په تهران کې کار پیل کړي. انصاری وویل چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې پوځي عملیات کوي باید احتیاط وکړي او د هغو هیوادونو خپلواکۍ او د ځمکې بشپړتیا ته درناوی وکړي چې پوځي عملیات پکې کوي، خو مخامخ یې پر سعودي عربستان نیوکه ونه کړه. په نوی ډیلی کې ننیوالو تکه له یوه دیواله سره ولګېده او ور یې واخیست چې لږ تر لږه لس تنه پکې وژل شوي دي. د هند امنیتي ځواکونو یوه ویاند ویلي چې د الوتکه د سرحدي ساتونکي ځواک وه چې د رانچي ښار ته تر الوتو څو دقیقې وروسته یې سقوط وکړ. په الوتکه کې سپاره کسان هغه تخنیکي مامورین وو چې ختیځ ښار رانچي ته تلل. د الوتکې د سقوط دلیل لا نه دی څرګند شوی. د روسیې څارونکو نن د یوې خیریه ادارې د ګڼ شمېر مامورینو کورونه تلاشي کړل. د اوپن راشیا په نوم د خیریه اداره د روسیې پیژندل سوي سرمایهدار او د کرملین منتقد میخایل خودروکوفسکي چې په تبعید کې اوسي جوړه کړې وه. د خیریه ادارې نن وویل چې د مامورینو کورونه یې په 2003 میلادي کال کې له هغې پیښې سره په تړاو تلاشي سوي چې په پایله کې خودروکوفسکي زنداني شو. د روسیې د څارونکو ادارې مشر دا خبر تایید کړی دی. د اوپن راشیا خیریه ادارې مدافع وکیل پر ټویټر ویلی چې د لشت لژه وو کارکونکو کورونه تلاشي سوي دي. خودروکوفسکي چې اوسمهال ډیر په لندن کې اوسي نن پر ټویټر وویل د پوتین ځینې کارونه د اټکل وړ سوي، نو لشت لژه په دې کې ثبات لري. او روسیه پرون خبرداری ورکړ چې د نارت سټریم په نوم د ګاز پایپ لاین پروژې لغوه کېدل به چې د روسیې د بالتیک سواحلو ګاز جرمني ته لېږدوي یوازې اروپا ته تاوان ورسوي. د روسیې د اقتصاد وزیر الکسی اولیوکایف پرون په بروکسل کې وویل چې دواړو خواوو د دې پروژې په قانوني، تخنیکي، اقتصادي او مالي چارو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. الکسی اولیوکایف وویل چې دا پروژه په اروپا کې د انرژۍ د اعتدال او امنیت لپاره ډیره مهمه ده.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه د ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د بریتانیا او چین استازیو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي دي چې په افغانستان کې د ثبات یوازنۍ لار د سولې بهیر دی. په دې خبرونه کې به وړاندې تاسو د هلمند امنیتی وضعیت هم خبر کړو چې حکومتي او امنیتي چارواکي ډیره اندیشنه نه ورته ښکاره کوي، خو د ولایتي شورا غړي د هلمند وضعیت ته ډیره اندیشنه څرګندوي. د انصاف په لټه 19 پروګرام کې به واوري.
دا 15 کال دی چې زه د پاره سرګردان یم، زم او رازم د دې لپاره زه لغوه غواړم چې د شرکت کامل لغوه شي او مکتوب واخلم.
دغه کس چې یو شرکت لري د هغه د لغوه کېدو له خاطره دا 15 کال دی چې هڅې کوي. په دې اړه په تفصیل په دې خبرونه کې اوریدلی شئ. او دا ازادي او اوریدونکو په اونیز پروګرام کې ستاسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خبرو. په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا سفیر وایي د سولې پروسه په افغانستان کې د دایمي ثبات د راوستلو لپاره یوازینۍ لاره ده. د چین استازي هم په دې باور دی چې د افغانستان د شخړې د حل لپاره باید د دې هیواد د سولې له پروسې کلک ملاتړ وشي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان په اړه د بریتانیا او چین د سفیرانو د ویناو مهمه برخه د رضوان مراد پور راپور کې اورو چې د لویدیځو آژانسونو په استناد چمتو کړي.
په ملګرو ملتونو کې د برتانیې او چین استازو تیره شپه د امنیت نړیوال شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه ویناوې وکړې. د برتانیې سفیر ماتیو ریکرافت په خپلو خبرو کې ټینګار وکړ چې نړیوال ټولنه د یو باثباته او امن افغانستان ملاتړ کوي. نوموړي وویل د یو باثباته افغانستان راتلونکی له دوو مهمو مسئلو سره تړلی چې امنیت او اقتصادي وده ده. خاغلی ری کرافت ویل کسا هم چی روان میلادی کال پا افغانستان کلوی امنیتی چلنجون او ستونزی وی خود هغه پا خبره افغان امنیتی زواکونو او خودل چه هاگوی ده داسی چلنجونو ده مقابله توان لری. پا ملګرو ملتونو کې د برتانی استازي د سیمې له هیوادونو سره د ښو اړیکو د ساتلو او د سولې پروسې د بیا پیل لپاره د افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس هڅې وستایلې. د ټاپي پروژې د احمد پړه په ملګرو ملتونو کې د برتانی استازي ویل د دې پروژې افتتاح او خودل چې دا پروژه د ټولې سیمې لپاره څومره حیاتي اهمیت لري. ماتیو ری کرافت یو ځل بیا له افغانستان څخه د برتانی د مالی او سیاسي ملاتړ پر دوام ټینګار وکړ او د افغانستان له خلکو نړیواله ټولنې وغوښتل چې د افغانستان له حکومت څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. په ملګرو ملتونو کې د چین مرسیال سفیر هم د امنیت نړیواله شورا ته د افغانستان په اړه څرګندونې وکړې. وانګ مین له نړیواله ټولنې وغوښتل چې د افغانستان د سولې له پروسې کلک ملاتړ وکړي. نوموړي وویل د افغانستان ټولې سیاسي ډلې باید ملي ګټې په پام کې ونیسي. وانګ لین د غراس پر نړیوالو ټولنې غږ وکړ چې له افغان حکومت سره خپل همکاریو ته دوام ورکړي چې وتوانېږي ښه حکومتداري رامنځته کړي. د چین استازي ویل پیکینګ هیله مند دی چې د سیمې هیوادونه به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د زمینې په برابرولو کې خپل رول ترسره کړي. د هغه په خبره چین چمتو دی چې په دې برخه کې لازمه همکاري وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یو پریکړه لیک په تصویبولو سره پر طالبانو بندیزونه پر ځای وساتل او په افغانستان کې د داعش د فعالیت د پراخوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړه.
په ملګرو ملتو کې د بریتانیا او چین استازیو د افغانستان د ثبات لپاره د سولې بهیر مهم وبله او دا یې حل لاره وګڼله. بل لور ته افغان او پاکستاني چارواکي د سولې د پروسې پر بیا پیل او د مدني ټولنو شوراګانو او امنیتي ادارو ترمنځ خبرو پر دوام تاکید کوي. دا خبرې د دواړو هیوادونو استازیو په کابل کې له پولې اخوا په نامه په یو غونډه کې وکړې. افغان چارواکو د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور پر ټینګښت ټینګار وکړ او وی ویل چې د سولې په برخه کې باید ګډې هڅې وشي. تفصیل له کابل د خان محمد سین پورا پور کې.
د سولې د مذاکراتو د بیا پیلېدو په اړه د جمهور رئیس اشرف غنی له څرګندونو وروسته ځینو افغان او پاکستانی چارواکو هم د دې پروسې په بیا پیلېدو تاکید وکړ. افغان او پاکستانی چارواکو د دوشنبه په ورځ په کابل کې د پولي اخوا په نامه یوې ناسته کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په ټینګښت تاکید وکړ. دا ناسته چې د ډیورن په نامه د مدني ټولنې لخوا جوړه شوې وه پکې د سولې په پروسه کې د جمهور رئیس سلاکار قطب الدین هلال وویل د دواړو هیوادونو د مشرانو رښتینې هڅې کولی شي چې سیمې ته سوله او ثبات راولي.
زه ډاډه یم چې د دواړو هیوادونو ترمنځ رښتینې اړیکې کولی شي چې سوله ټینګه کړي، خو تر هر څه لومړی باور ته اړتیا ده، له هغې وروسته د سولې لپاره نورو اقداماتو ته.
شاوخوا لس ورځې مخکې اسلام آباد ته د جمهور رئیس اشرف غنی د سفر پر مهال پاکستانی چارواکو ژمنه کړې چې ډیر ژر به له طالبانو سره د سولې مذاکرات پیل شي. پاکستانی چارواکي وایي دا ډول ناستې کولی شي چې د دواړو هیوادونو اړیکې ښه کړي. دوی وایي په همدې توګه به د دواړو هیوادونو استازو ته زمینه برابره شي چې د سولې د ټینګښت لپاره پر خپلو حکومتونو فشار راولي. په جوړې ناسته کې په افغانستان کې د پاکستان سفیر ابرار حسین وویل د افغانستان ثبات کولی شي چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ اقتصادي اړیکې پراخ کړي.
The Pakistan government is fully cognizant of the fact that only
the Pakistan hukumat par de haqaiq o po de che da Afghanistan sola kawale shi de simi iqtisadi praghtiya ta zamina barabara kadi. Afghanistan o Pakistan dwara de tourism qurbani di. Mung bayad de simi hiwadun ta warasaw che de yow bal pa koronayo charo ke de na lasohane par palisay amal wakdi.
Hamdaranga pa Afghanistan ke de Inglistan safira Kiran Paris wai da Afghanistan o Pakistan sabat warta muhim de aw ka pa de barkha ke marasto ta zarurat ehsas shi hiwad hazir de che wai kadi.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د هلمند د ولایتي شورا په وینا د هلمند د څوارلس ولسوالیو په پنځو ولسوالیو کې سخته جګړه روانه ده. خو د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې تازه د ځواکونه هلمند ته استولې دي او هلته شی لاسته راوړنې لري. وړاندې به په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکړو، خو اوس به هم هلمند ته ورشو او له هغه ځای به د تازه امنیتي وضعیت په اړه خپل خبریاله واورو. د هلمند د ګرشک په ولسوالۍ کې د امنیتي ستونزو د مخنیوي لپاره چارواکي د ولسوالۍ بهر د امنیتي پوستو د جوړېدو خبر ورکوي، خو په ورته وخت کې وایي چې وسلې او مهمات ورته پکار دي. دا ولسوالۍ د کابل هرات پر لویه لاره پرته ده چې مهم ستراتیژیک موقعیت لري. الیاس دای راپور لري.
ورستلغه چې د ګریش کولوسوالي د زمبولیا او میرمنداب اړوند یو شمیر سیمې د وسلوالو لاس ته سکوت شوې. اوس د ګریش دولتي مسولین د ګریش د بازار څخه د باندې د سربند په نوم سیمه کې امنیتي کمربند جوړوي. د ګریش کلسوال محمد شریفای په سربند او نورو سیمو کې په دې خاطر کمربند جوړوي چې بازار ته د وسلوالو د تګ مخه ونیسي.
موږ غواړو چې په دوه ساحو کې چې د بند شرق طرف ته او بل غرب طرف ته غواړو چې موږ دلته نوي پوسې واچو د پولیسو او دا تکفیه کړو. او موږ یو مشکل لرو چې موږ دغه ټولې چې پیلن لرو دغه سلاوي نه لري چې دا سلاوي چې تکنیسي لکه دا شکو جوکو یاکو راکټو او کلاشو کوپونه دغه چې تکنیسي او تعمده شي نو موږ باور چې موږ خپل صحه ساتلی شو.
ولسوال زده رډیو ټول په تیرو دریو ورځو کې د وسلوالو سره په مخه مخروشته کې یو وشتنه افغان سرتیری چې ډېر محلي پولیس ته وجل سوی دي. محمد شریف د څلویښتو په شاوخوا کې د وسلوالو د وجل کېدو خبر هم ورکړ. د ګریش کې قومي مشر عبدالخالق وای امنیتي ځواکونو نږدې لس کیلومتره د ګریش د مرکز لور ته په شاتګ کړی دی. عبدالخالق خان د حکومت څخه د ګریش د امنیت د ټینګښت د پاملرنې غوښتنه وکړه. د ول کچيري د ګریش امنیت نور هم خراب سي د کابل هرات لوی لار ورسره نامن کیږي او امکان لري بيخي د مسافر پر مخ بند سي.
خو د ولسوالي لکه څنګه چې مهم ولسوالي د دولت په ساته باندې ستراتیژیک ولسوالي د لوی ولسوالي د دشمنم په فهمدغه اندازه باندې توجه ورته کوي. نو کچيري دولت توجه ورته ونه کی تازه دمي قوتونه رانسي زغه تجهیز نسي اكمال نسي امکان لري چې د ګریش ولسوالي د سن سر مخامخ سي خصوصا عمومي شارع چې د هرات فراه کندهار د شای چې دا بند سي. نو د زومبلی مرمنداب خلک غواړي چې زومبلی هرڅه جروي برته ونیول سي تر څو د دشمن پلانونه شنډ سي.
ته چارواکو د معلوماتو لمخې د هلمند په 15 ولسوالیو کې جنگ روان دی. د خانشین په شمول واشیر سنگین مارجه او ګریش کې هم جګړه روانه دي. کتون کې وای کچیر سنگین او ګریش کلسوالی سکوت وکړي. د هلمند په شمال کې پراخه غرنۍ سیمه او هوارې دښتې د وسلوالو د اوسېدو ښه امکانات لري او د غزا کولای سي پاسنۍ د لشکرګاه پر شر فشارونه تداوم ورکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د هلمند په 15 ولسوالیو کې امنیتي ستونزې شته. د هلمند ولایتي شورا رئیس کریم عطل هم نن ازادي راډیو ته وویل چې د هلمند جنگ ته باید تدابیر ډیر شي او دا کنه د په وینا دا ولایت په بشپړ توګه سقوط شي. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې هلمند ته تازه دمه عسکر استولې دي او په روسیو جګړو کې شیله سراوړنې لري. یوسف خان ساتران له کابل راپور لري.
د کندوز له سقوطه درې میاشتې وروسته اوس داسې اندېښنې موجودې دي که افغان امنیتي ځواکونه په هلمند کې روانه جګړه کنټرول نکړي دغه ښار به هم د کندوز له برخلیک سره مخ شي. د هلمند ولایتي شورا وایي چې په دغه ولایت کې دوه میاشتنیو جګړو وسلوال مخالفین پیاوړي کړي او اوس د ښار په شمول د دغه ولایت ګڼې سیمې تر جدي ګواښ لاندې دي. د ولایتي شورا رئیس کریم عطل ازادي راډیو ته وویل چې که هلمند ته په زیاته اندازه تازه دمه ځواکونه او اکمالات ورونه رسیږي دا ولایت به سقوط وکړي.
عملاً په 15 ولسوالۍ کې او همدارنګه د شار په سلرم اوځي باندې جګړه روانه ده. مهر ورځ د دې جګړې نتیجه ډیره سخت خرابوي. نو چې کله د شار نږدې سیمو ته جګړه رسیږي په دې کې شک نشته چې بالاخره به د هلمند نوري ولسوالۍ هم سقوط کیږي. دا جګړه به رسیږي شار ته او شار به هم سقوط ورسره کیږي.
ښاغلی عطل وایي چې دا جګړې په خانشین، موساکلا، نوزاد، مرجی او سنگین ولسوالیو کې دي چې وخت نا وخت د وسلوالو مخالفینو ولکې ته هم لوېدلې دي. تیره ورځ د هلمند مرستیال والی محمد جان رسولیار ویلي وو چې د ملي اردو له مرکزونو پرته د سنگین ولسوالۍ ټولې برخې د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي. هلمند د افغانستان یو لویو او ستراتیژیکو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې له پاکستان او ایران سره ګډه پوله لري. له دې وړاندې د هلمند مرستیال ولی جمهور رئیس غنی ته په یو پرانیستي لیک کې هلمند د ګړنګ په غاړه بللی او ویلي دي چې کدا ولایت یو ځل د طالبانو لاسته ولوید بیا نیول یې خوب خیال او محال کیدی شي. د افغانستان دفاع وزارت بیا د هلمند د سقوط خطر ردوي وایي چې هغه ولایت کافي اکمالات لیږلي دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنیش د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې هلمند اردو تر کنټرول لاندې دی او ښې لاسته راوړنې لري.
زموږ کماندو او د خاصو قطعاتو هلته ایسته هلمند فعلا د مونږ د اردو تر کنټرول لاندې دی. مونږ په هلمند کې په سنگین، خانشین او نورو ځایو کې مونږ د اردو نه لرو او هلته د مخالفینو د ځپلو دپاره مونږ خپل ټول ترتیبات نیولی او هلته مونږ مخکې یو.
بل لور ته په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت مسؤلین وایي چې په هلمند کې جګړه افغان ځواکونه په مخ بیایي خو دوی سلا مشورې ورکوي او ملاتړ یې کوي. د دغه ماموریت ویان مایکل لاهورن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
Resolute support forces are doing the same mission they've always done.
د قاتم لا تر ځواکونه د تل په سیر هغه د امنیتی ځواکونو دروزنې مشورې او ملاتړ دند پر مخ بیایي. د هلمند پولیسوالیو کې جګړه امنیتی ځواکونه پر مخ بیایي. په یو شمېر ځایونو کې کمزوري شته، خو په مجموعي ډول د افغان امنیتی ځواکونو فعالیتونه تر ډیره د قینات وړ دي. زموږ تمرکز د قول اردو په مرسته او د افغان ځواکونو په تجهیز او روزنې دی. د برېټانیا دفاع وزارت هم ویلي چې یوه ډله ځواکونه یې د هلمند شورابک اډې ته بیرته ستانه شوي تر څو هلته امنیتي ځواکونو ته مشورې ورکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هلمند جنګ نړیوالو تراګرو پلان کړی او په کې چچني، یغور او عربي جنګیالي جنګیږي.
ازادي او اوریدونکي په روانه خبرونه کې واورئ.
ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو. البته د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې تر دونی مبجو مخته ازادي رادیو ته ساسو یو شمېر رسیدلې اس ام اس ولولو، خو امنیتي موضوعات پسې تعقیبو. د کونړ ولایت مرکز اسداباد پر دوه امنیتي پوسټو پرون مازیګر وسلوالو مخالفانو بریټ وکړ. ل بریټ وروسته د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمن نشته پیل شو چې د عین شاهدانو په وینا نږدې دوه ساعته دوام وکړ. ل کونړ روح الانوري راپور لري.
مازیګر څلور نیمې بجې ویلمر په پریوتو و چې وسلوال مخالفینو د مروري ولسوالۍ اړوند د سریکوهي په هغو امنیتي پوستو ناڅاپي برید وکړ چې کومې دوه میاشتې وړاندې د اسداباد امنیت لپاره جوړې شوې وې. د کونړ امنیت قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل چې په نښته کې یوازې یو سرتیر ټپي شوی او په مقابل کې یې لسو وسلوال مخالفینو ته مرگ جوبلا اړولې ده.
مخالفین چار کشته داره، شش زخمی داره، شهرتش در رسیده
باشد. څلور مخالفین وژل شوی او شپږ ټپین شوی دي. بشپړ شهرت دوی ته نه دی را رسیدلې، خو ویل کیږي چې په وژل شوو کې دوه تنه د کوزی پښتونخوا د باجوړ اوسیدونکو دي. د نورو شهرت په درته سبا وایو. د افغان ځواکونو نه یو تن ټپي شوی دی. هغه وای په امنیتي پوستو د راکټ لګیدو له امله اور بل شوی وو او دواړه پوستې د دولتي سرتیرو په لاس کې دي. د اسداباد مرکزی روغتون مسولین هم وایي چې دوی ته د شپې تر یولسو بجو یوازې یو تن ټپي شوی پولیس ورول شوی دی او روغتي حالات له خطر وتلی وو. د اسداباد اکثرو اوسیدونکو د جګړې ننداره کوله او هر څه په خپل ستر ګولیدل چې یو تن داسې کیسه کوي.
زما نوم زیور رحمان دی، اسداباد خر اوسیدونکو. تقریبا څلور نیمې بجې وې چې یو دم د اسداباد خر مخامخ د مروري ساحه ده. د اسداباد خر امنیتي پوستې دي چې دوه پوستې دي په دې غر په سر کې جوړې کړي چې لا اوس هم سرک کار ورته روان دی. جنگ ونښته. لومړی شروع یې په راکټونو باندې وشوله چې یو څو راکټونه یې په پوستو باندې فایر کړل او د هغې نه وروسته د وړو ډزو غټو ډزو جګړه شروع شوله. تقریبا چې دوه ساعته یې دوام وکړه. ماښام ناوخته پورې چې کله جنگ قرارېده دا ټایم کې پوستو اور واخیست او لمبې او لوګي پورته اسمان ته وختل.
تر اوسه وسلوالو طالبانو د یادې نښتې په اړه څه نه دي ویلي. سریکوهي سیمه په ستراتیژیک لحاظ په دې ډېره مهمه ده چې له نورو لوړه پرته ده او بل دا چې مرکز اسداباد ته ترې د پیکا او نورو وسلو مرمۍ را رسیږي. د پوستو جوړېدو وړاندې به همیشه وسلوال مخالفینو له همدې ځایونو په مرکز بریدونه کول چې له امله زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله رسېدلې وه.
له جګړو په د جګړو د مخنیوي هڅو ته مخه کړو. په شمال کې د پامیر وسه ووسون قومنداني خپل فعالیت پیل کړ. له مزار شریفه مجیب الرحمن حبیب صاحب.
د پامیر وسه ووسون قومندانۍ په شمازون کې د پولیسو د فعالیتونو د همغږي کولو او د امنیت د ټینګښت په مقصد خپل فعالیت د افغانستان په شمال کې پیل کړ. د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې د یادې قومندانۍ د رامنځته کېدو اساسي هدف دا دی تر څو په شمازون کې د پولیسو ځواکونو ترمنځ همغږي رامنځته کړي او د بلخ، سرپل، سمنګان، جوزجان او فاریاب ولایتونو د پولیسو د هدایت د یو مرکز په توګه عمل وکړي. د کورنیو چارو وزارت د پولیسو عمومي مشر لوی پاسوال جنرال سالم احساس بلخ ولایت کې رسنیو ته په خبرو کې وویل چې د یاد قومندانۍ مقر به په بلخ ولایت کې وي او له همدې ځایه به د شمالسون د ټولو ولایتونو د پولیسو فعالیتونه به کنټرول او هدایت کوي. هغه د پامیر او وسه او ومزون د پولیسو قومندانۍ د رامنځته کېدو اساسي هدف داسې په ګوته کړ.
هدف از ایجاد این زونها البته به خاطر
د یادو زونونو څخه د رامنځته کېدو هدف د پولیسو ترمنځ د همغږۍ رامنځته کېدل دي. همدارنګه په موقع اجراءات او د امنیتي ځواکونو څخه ښه حمایت او ملاتړ دی او همدارنګه د خلکو لپاره د خدمت کوسرۍ هدف دی چې وکولای شي په ښه توګه د خلکو ستونزو ته رسیدګي وکړي. پاین وخت کې بیا د بلخ سرپرست والی وای چې د شومازون د پولیسو ترمنز د همکاري روحیه نه ده موجوده او د ځواکونه د نظامی او لوجستیکي تجهیزات لکم والی سره مخ دي. د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور وای چې د یادې قومندانۍ پر رامنځته کېدو سره به د سون د پولیسو فعالیتونه همغږي شي او ورسره به د امنیت د ټینګښت او ثبات په برخه کې هم د قومندانۍ لوی نقش ولوبوي. د بلخ سرپرست په شومازون کې د پولیسو ځواکونو د نظامی او لوجستیکي تجهیزاتو د کموالي په اړه داسې وویل:
مشکلات تجهیزات
باشه،
شاید مشکلات
لوجستیک و اکمالات بده باشه، ولی برخ د تجهیزات و مشکلات به وی شاید د لوجستیک مشکلات به هم وی، خو په هر حال یو ډول ستونزه موجوده ده چې په ګڼ شمیر شمالي ولایتونو کې د پولیسو د فعالیتونو ترمنځ نه همغږي رامنځته کړي او ستونزې راولاړې کړي دي. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ چې ټول هیواد کې د ملي پولیسو د فعالیتونو د همغږي کولو په مقصد د افغانستان په سطحه د پولیسو د همغږۍ اته لوی زونونه د کورنیو چارو د وزیر د غوښتنې او د ولسمشرۍ د ماڼۍ د منظورۍ پر اساس رامنځته شوي دي. مجیب رحمان حبیب زای، آزادۍ رادیو، مزار شریف.
د پکتیا والی په یو ولسی غونډه کې خلکو ته خبرو پر مهال وویل چې د پکتیا په اداره کې د اصلاحاتو په هدف به جدي ګامونه پورته کړي، خو والی په ورته وخت کې له خلکو د مرستو غوښتنه وکړه. داود تپان لګردي سره راپور لري.
دا پکتیا والی نصرت الله ارسلاب د بانپوزه خلکو او وکیلانو څخه غوښتنه وکړه د هغو چارواکو سپارښت ونه کړي چې په فساد کې کړه ودلی او قضایي ارګانونو ته معرفي شوي وي. د وویل د پکتیا په اداره کې د اصلاحاتو لپاره به ګړندي ګامونه پورته کوي او هغه چارواکي چې د مرکز ولسوالۍ په کچه په فساد کې ښکیل دي ډیر ژر به عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي.
نور دین وروسته زه د اوس نه د سټیج د لارې اعلان کوم چې هر هغه چارواکي کاغه وړکی او کغټی کپ ولسوالی کی او کپ ریاست کی دلته کپ فساد باندې تورن سو سمدستی به سره مواله ته معرفي کیږي، خو تاسو نه غوښتنه دا چې بیا به سفارښت سره راځي.
نموړي د پکتیا له بانفوزه اشخاص ولایتي شورا او پارلمان له وکیلانو څخه وغوښتل چې د اصلاحاتو پر واستو کې د دم لاټړ وکړي او دا غو کسانو او اشخاص تر شا و نه دريږي چې د اداري فساد په تور عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شوي وي.
وختره مې هم د ولایتي شورا نه هم د محترم سناتور صاحبان نه هم د ولس د غوړ نه چې هر هغه کس سره مواله ته ځي بیرته به تاسو سفارښت نه کوي بده ځکه چې زه یقیني یم چې هغه سم لاټړ لري او بیا راځي. موږ یو مثال د معرف لرو چې په هغه کې موږ نه کسان سره مواله ته معرفي کړو. اوس د قوم ډیر مشران خلک ماته راځي چې دا بیرته باید خلاص کړی شي. دغه شک نشته چې د پښتنو یو نړۍ او منطقه ده، موږ د مشرانو خبره باید وګورو، دا مخته باید وګورو، خو د راتګ نه مخکې باید په دې باندې هم سوچ وکړو چې دا چا سفارش کوو، په دې ځای کې واقعا دا بدی ارزیږي که نه ارزیږي.
په یاد ولسی غونډه کې چې پکتیا والی د خلکو شته ستونزې واورېدې، دا ژمنه یې هم وکړه چې د خلکو ستونزو ته د رسیدو لپاره به د مرکز په مرسته دلته د لویو پروژو تطبیق او په اداره کې د اصلاحاتو لپاره ګړندي ګامونه واخلي. د غونډې یو بل ګډونوال او د ولایتي شورا وکیل ډاکټر الامیر بارمزوی د پکتیا والی نصرت الله ارسلا د خبرو ملاتړ وکړ او له خلکو څخه غوښتنه وکړه چې په فساد ککړ چارواکو ملاتړ نکړي.
ولی کوم معلومات چې موږ لرو، هغه څوک چې دلته په ډیر په فساد ککړ دي یا داس کارونه کوي چې د دولت د خلکو ترمنځ واټن پیدا کړی دا، تر شا یې وکیل صاحبان ویلور دي یا با نفوذ خلک شاته ویلور دي، په فساد ککړ خلک بو څارنوالۍ محاکمو ته وړاندې کیږي. موږ هم ملاتړ یو، کلک ملاتړ ته نه کوو، په څنګ کې ورسره یو او غوښتنه مو دا ده چې هغه څوک چې په فساد ککړ دي باید څارنوالۍ محاکمو ته وړاندې شي. هغه څوک چې په فساد ککړ خوا کې ولور دي یا کومکونه ورسره کوي هغه باید افشا شي.
دا هم ویل چې په اداره کې اصلاحات یوازې په یو یا دوه کسو نه شي راتلای، په خبره په کار دي چې د پکتیا ولسونه د خپل با احساس او پاکو چارواکو تر شا ودرېږي. او همدا ډول یو قومي مشر جنت خان منګلم د والی د خبرو د ملاتړ ترڅنګ وویل:
هغه نظر چې خپل غونډه کې ولی صاحب وي چې مو هیله دادو چې زه به نور د اداري پسند ککړ خلک نیسم او محکمو ته به ماری کوم او د باید مشرون دی غو نه ملاتړ ونه کی، موږ د ولی صاحب نظر بالکل ټیکی ټیکی تایید او ملاتړ
د زیات کړه. د تغیرات راوستو په خاطر په کار د چې ولسونه د والی تر شا ودرېږي او له مرکز څخه په شریکه غوښتنه وکړي چې پکتیا ته توجه زیات کړي. والی دا خبرې په داسې حال کې کوي چې د پکتیا ځینې وکیلان، قومي مخور او مدني فعالان په اداره کې د اصلاحاتو نه راتلو او فساد زیاتېدو په تور په پرله پسې ډول په ولایتي چارواکو تورونه پورې کوي.
د د افغان بی سیم شرکت لاری ازادي رادیو تاسو ته څوره رسیدلې سمې سونه حمید الله وطنوال د روزګان له چوري ولسوالی لیکي له ولسم شهيله کوم چې د جنگونو مخاوني سي زکه پر یخني کې به ملکيان چرته جي مینوال د هلمند مارجي لیکي کمارجه سقوط وکړي نو جګړه لشکرګا ته ولاړه که سنگین سقوط وکړي نو هلمند سقوط وکړ او کریم د غزنی له مقوره لیکي په هلمند او نورو سیمو کې ناامني د حکومت د کمزوري پالیسي نتیجه ده خو فیض الله له روزګان لیکي د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره امنیتي وضعیت په افغانستان کې خراب شوی دی دوی بچی او دیرش دقیقې شوې لنډ خبرونه له فرشتې جلال زی څخه
د روسیه او افغانستان د قانون د حاکمیت ګړو ځواکونو په تازه عملیاتو کې څه باندې 600 تنه اپیم نیولې دي بریتانیا هلمند ته اضافي ځواکونه استولې دي رپورټونه وايي چې د بریتانیا حکومت د پریکړه ځکه کړې ده چې د هلمند د سنگین ولسوالۍ د زیاتو برخو د سقوط خبر ورکړ شوی وو دغه خبر نور جزئیات به ورسته واوري د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په آذربایجان کې د یو د هیواد ولسمشر او نورو لوړ چارواکو سره به د افغانستان او آذربایجان د اړیکو پر پراختیا خبرې وکړې د ارګ مطبوعاتي دفتر وایي چې جمهور رئیس غنی بنن د آذربایجان له چارواکو سره د همکارۍ یو لړ قراردادونه هم لاسلیک کړي خو په اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړ شوي ولسمشر غنی نن بیرته افغانستان ته ستنیږي امریکای پوځي بو برګډال بچي په افغانستان کې لخپلې پوسټې وتلې او ډېره مودل طالبانو سره سیرون په شمالي کارولینا کې د پوځ محکمې ته ودرول سي د امریکا د پوځ په وینا بو برګډال بچي 15 کاله د طالبانو په برمته کې تیر کړل ل امریکا د امریکا له پوځي خدمت د تیشتي او د دشمن په وړاندې د ناوړه چلند په تور محاکمه کیږي د ایران د بارنوی چارو وزارت ویلي د سیمه ایزو لانجو د حل لپاره غواړي چې خپل رقیب هیواد سعودي عربستان سره مخامخ خبري وکړي ایران او سعودي عربستان په سوریه عراق او یمن کې روانو بحرانونو په ارتباط مخالف دریځونه لري او له بحرانه تر لبنانه مخالفتونه څرګند دي د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ډیر ژر به د سعودي عربستان نوی سفیر په تهران کې په کار پیل وکړي او په نوې ډیلی کې نن یو الوتکه له یو دیواله سره ولګېده او ورې واخیست چې لږ تر لږه لستنه پکې وژل شوې ده د هند امنیتي ځواکونو ویاند ویلي چې دا الوتکه د هند د سرحدي ځواکونو و چې د دې هیواد په ختیځ کې د رانچې ښار ته تله د الوتکې د سقوط دلیل لا نه دی څرګند
اوس هم اقتصادي خبرونه
دا سلام پرانی کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وایي چې د ولسمشر سفر آذربایجان ته اقتصادي اهمیت لري د دغه خونو مرستیال خانجان الکوزی ازادي رادیو ته وویل ولسمشر غواړي چې افغانستان د مرکزی او جنوبی اسیا د وصل نقطه وګرځوي
د دې سفر مخه اقتصادي همکاري دی په منطقه کې او د منطقې د هیوادونو نخلول دی او د بل سره او د آذربایجان او د ترکیې سرمایدارانو تشویقول دي چې په افغانستان کې باید سرمایه‌ګذاري وکړي
د شغل لوکوزی په خبره ولسمشر به د خپل سفر په ترڅ کې د آذربایجان سوداګر او پانګوال وهڅوي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې په هیواد کې د سوداګرۍ او صنایعو په برخه کې د موجوده ستونزو د حل لپاره یو نوی ستراتیژي جوړه کړې ده دغه وزارت ویان مسافر حقوقندي ازادي راډیو ویل چې د دغه 15 کلنی ستراتیژي په عمل کولو سره به د ترانسپورت ترانزیت انرژي او د ځمکې د ویش په برخه کې پرتی ستونزې حل شي شغل حقوقندي زیاته کړه چې دوی به د سوداګرۍ د نړیوال سازمان لغړو هیوادونو سره د افغانستان د ترانزیت په برخه کې یو شمیر تړونونه هم لاسلیک کړي د افغانستان د کرنی وزارت مسولین وایي چې په میدان وردګ ولایت کې یو سل دیش تنه د غنمو اصلاح شوی تخمونه بزګرته ویشلې دي دغه وزارت د اطلاعاتو او عامه اړیکو مسول محمد اسماعیل سباون ازادي راډیو ویل چې دغه اصلاح شوی تخمونه د پسرلنی او هم د منی موسم لپاره دي د شاغلی سباون په خبره دغه اصلاح شوی تخمونه په ویشلو سره به د دې ولایت د غنمو په حاصلات کې د پام وړ ډیروالی راشي او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرني اسعار سره دا ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر اته شپږ افغاني 15 پوله یو یورو درې افغاني او اتیا پوله یو انګلیسي پوند سل افغاني او اتیا پوله یو سعودي ریال اته لس افغاني زر ایراني تومان اته لس افغاني او 50 پوله او زر پاکستاني کلدارې 415 افغاني
له سباون کاکړه په مننه چې اقتصادي خبرونه وړاندې کړل. وړاندې ازادي او اوریدونکو نیوز پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص شپ شوی پیغامونه خبرو، خو تر هغه مخکې اجمل تورمان د انصاف په لټه کې پروګرام وړاندې کوي.
د انصاف پلټکه
یو چاغي په سیور شبل او یغي په سیور شبل او یغي په سیور شامدې کې را باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دوري، خدای راستي کې وز ما د یت سر نه وښتر.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګره کوي ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه په سیور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو ومنئ. د دې بیا هم زه اجمل تورمان د انصاف په لټه کې د وی بل خبرونه په وړاندې کول سره ستاسو په چوپړ کې دوستانو دا ونې مو د یو داسې اوریدونکو سوندر اخستی راچې د ګټ په هدف یو شرکت پرانیستو، خو اوس غواړي چې دغه شرکت وتړي. نو د خپل شرکت پر تړلو کې لڅ سوند سره مخ ده.
زما نوم داوود دی، انجینر داوود. زما مشکل د لغوه د پاره دی، د شرکت لغوه. خو غواړم چې اخر مکتوب دی چې لغوه کیږي. زما هدف یوازې دا لغوه دی چې لغوه خلاص شي او مکتوب واخلم. دا 15 کال دی چې دا د پاره سرګردان یم. زما او رازم زما کار نه کیږي، دوی نه کوي، اجرات نه کوي. دا خو شرکت ما د ګټه د پاره د کار کولو د پاره ما تاسیس وکړه، او ما چې وکتل چې دا ګټه نه شو او تاوان موږ ته ورسول، د دې لپاره زه لغوه غواړم چې د شرکت کامل لغوه شي او مکتوب واخلم. زموږ شرکت په یو دوه دولتي ارګان کې ثبت و، پروژه نیول ډېر سخت و، سرمایه غواړي او زموږ سرمایه کم و، ځکه زما په توانایي کې نه و. یو کال ما موږ فعالیت وکړه او ما چې وکتل چې دا زموږ لپاره تاوان دی، د دې لپاره زما تصمیم دا و چې د شرکت بند کړم. درې لک یا څلور لک افغانۍ زموږ تاوان و. زما اول کار خو په آیستاب دا چې جواز ورکوي. اول خو هلته زموږ کار بند و، بیا د هغه نه ما مکتوب واخیست، بیا ګمرک کې د پلچرخې په لار کې دی، هغه مالیه دندگان مرکزی دفتر هلته دی په ګمرک کې. کارونه ما خلاص کړه او بیرته د سند ما راول. هلته مې یو 15-16 میاشت هلته کار زما کار بند و. بیا هملته څلور کال زما دوسیه ورک شو. هلته دلته یو بخش دلته انتقال شو، د مالیه دندگان یو بخش دلته انتقال سو کری اون کونه کی دلتا انتقال سو دی تا دوا کال کی کی دلتا انتقال سو دی د مولیا د نګان دی یو بخش دلتا دی اوس کار دلتا باندې او اخر دوسیا وروکو سالور کال وروکو او یو کال مخ کی چې دا پیدا سو په آرشیف کې وو. اوس زه غواړم چې دا شرکت به لغوه شي او یو اخرین مرحله دا د یو مکتوب لیکي چې د په دې مکتوب کې لیکل شوی دی چې دا شرکت کار خلاص دی بندي. زه غواړم چې هغه اخرین مکتوب واخلم چې دا لیکل کې و لیکي چې دا شرکت کار خلاص دی لغوه دی.
د انصاف پلټکه
د انجینر داوود ستونزه مو د مالیه وزارت د اوایدو د عمومي رئیس مجیب شیرزاد مخه ته کی خدا. خاغلی شیرزاد په اړه وویل
د شرکتونو د لغوي پرتبات باید وایم چې موږ د شرکتونو د لغوي په اساس هیڅ مشکل نه لرو، په هغه صورت کې چې د شرکت ټول مالیاتي دوین تصفیه شي وي. ولی یو مشکل چې لرو هغه دا دی چې د وزیرانو شورا د تصمیم یا تصویب په اساس مالیاتي اداره اوس فعلا نشي کولای چې حسابات بانکي د شرکتونو مستقیما چک کړي. فلهذا هغه شرکتونه چې انحلال غواړي او دا شرکتونه د تجارت د صحنې نه خارجيږي، بیا وروسته موږ نشو کولای چې دا شرکتونه بررسی کړو. فلهذا مالیاتي اداره ویریږي چې د دولت عواید دوی سره پاتې نشي او دوی ځینی عواید یا پروژې چې لري هغه کتمان نه کړي. فلهذا موږ درخواست کړی د افغانستان ستر محکمې ته چې په هغه صورت کې چې یو شرکت لغوه کیږي موږ ته اجازه راکړي چې د هغه بانکي حسابات او صورت حساب بانکي موږ چک کړو. او وروسته مالیاتی دیونی تصفیه کو او لغوی ته ولیګو. په هغه صورت کې شکه دغه شرکت وشي کولای چې په دعوه طلبانه توګه ټول بانکي حسابونه چې په ټول خصوصي او دولتي بانکونو کې لري په صورت حساب مونږ ته راوړي او مونږ یې چک کو، نو هیڅ مشکل په مالیاتی اداره کې وجود نه لري. انشاءالله د دې په اسره یو وخت حسابونه تصفیه او لغوی ته لیږل.
شرکت سب دغه ورور وایي چې څلور کاله د دوی اسناد په آرشیف کې ورکول، څنګه کېدلی شي چې اسناد په یو دولتي دفتر کې هغه هم په آرشیف کې څلور کاله ورک وي او خلکو ته دومره لویه ستونزه جوړه شي؟
زه فکر نه کوم چې اسنادونه زمونږ په آرشیف کې ورک شي. دا اولین واقعه ده چې زه اورم چې زمونږ په آرشیف کې یو سند ورک کیږي، ځکه د دې ورور اسنادونه چې دي جواز یې سره وي او پخواني فایلونه کافي هم د سره وي، نو په هغه صورت کې زمونږ په آرشیف کې اسناد نه ورک کیږي. که دا ورور مراجعه وکړي مونږ ته مونږ به دا موضوع څېړنه وکړو. زه چې څومره پوهېږم د شرکتونو د لغوې موضوع چې ځنډېدلی، صرف او صرف یوازینی موضوع هماغه چک د حسابات بانکي د شرکتونو وکړه. دا موضوع حل شي مونږ سره دغه ټول شرکتونه چې د لغوې لپاره مونږ سره باقي پاتې دي، دوی کارونه خلاصوو او دوی مالیاتي دیون تصفیه کوو.
که دغه ورور شیرزاد صاحب تاسو ته مراجعه وکړي د دوی د ستونزو داوري برخه کې، آیا څه کولی شئ تاسو؟
مونږ دا همکاري کوو چې لکه مخکې چې ما وویل چې که چېرته ټول بانکي حسابونه صورت حساب بانکي دی مونږ ته راوړي، نو په اسره یو وخت کې په ظرف د درې څلور ورځو کې د حسابونه مونږ تشکیل کوو او د دې کار خلاصوو. دوی کولی شي چې نن هم مونږ ته راشي، دوی کولی شي سبا مونږ ته راشي، خو دغه یو شرط دی چې ما مخکې وویل چې مونږ صورت حساب بانکي دی ټول چک کوو. چې نه تنها دې ورور سره همکاري من هیڅ دی یو اداره چې خلک راځي او مونږ ته مالیات ورکوي، مونږ کاري پروسیجر رونه ډیر زیات ساده کړی دي او مونږ دوی سره همکاري او ترسو شو شو کولای شي یو خانه تجارت ته سہولت ایجاد کو، خلکو ته سہولت ایجاد کو او د بل خانه د دولت اواید په صحیح توګه ټول کو. نو ټول اواید مامورین دوی سره همیشه همکار دي. هر وخت مشکل په صورت کې دوی کولای شي ریاست عمومي اواید طرف تماس.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشه بل یو غیب پسې ورشه بل یو غیب پسې ورشه امده کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم. کوټه ازریک وی
ګرک وای ازر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پسې ورکړي.
د انصاف پلټکې
دوستانو دا واد انصاف پلټکې د دیونه خبرونه تر بلې مو پلوی او بخون کې خدای سپارم ورس مو نیک مرغه. خو پتلو تلو کې د موږ د اړیکو شمیره هم په یاد ساتي 0992 3090.
آزادی او اوریدونکو، جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. د روغتیا او سوکالی په هیله مو د دیو نه راغلي پیغامونه مو خبرېدو ته چمتو دي. د ځل د خبرونې په سر کې د هغو دوستانو شکایتونو او ستونزو ته ورځو چې د ښوونې او روزنې په برخه کې لري. ډېری اوریدونکو البته د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه پیغامونه پریښي او وایي چې په سیمو کې ښوونځي یا نسته او یا هم هغه سي کیفیت او امکانات نه لري چې وکولای شي زده کوونکي په سمه او سلامتو غوروزي. ځینې د ښوونکو نا سمې شوونې څخه شکایت لري، ځینې د شوونکو د معاشونو څخه شکایت لري. خدای چې د پوهنې وزارت مسولین د غستونزې څومره منی هغه به لږورسته وورو خلمړی به د بیلګې پټول. ستاسو دوستانو پیغامونه تورسو ورسته به نورې ستونزې هم راوخلو. لمړی یو اوریدونکو له کندهار څخه لرو.
السلام علیکم، عبد الناصر مزنی جان د کندهار ولایت تنیشل سالی څخه. زما د کندهار ولایت چارواک څخه دا غوښتنه ده چې د انیشل سالی کې څه لرنه وکړي. ځوانان ټول به سواد دي، دا وسنۍ نسل دا کوچنیان چې دا ټول به سواد غټیږي. زموږ مکتب نه دی پال او بل د دلا دل سنسر مخامخ نو زما د کندهار ولایت چارواک څخه دا هیله ده چې نشول سالې ته څه پام لرنه وکړي. دوه په امنیت کې ول سالې د مګر بیا هم په دې مکتب نه دی پال. مکتب خو ستا خو دا دی چې پال سوې نه دی. د ځوانان ټول دغه څه به سواد غټول. دلته په نشول سالې کې چې مکتب ویلی، یعنی شپږ سمه مکتب ویلی دی، دا خپل نوم نه کوي او هغه دغه څه چې ما خپل چې ځوان ما په سنو سوکل ما ته مکتب ویلی دی ویل سن
چیز ده برای ویله ول ما مکتب ویلی خو چې کله به ما مکتب ته به زواره لمه ول ما چې به دغه معلم بره ترالی یو څو خبرې بره توکل له مردو را توتل ته خپل چا بناستو نو مرته هیڅ نه ویل چې ته یادا وکي مرز دغه شنه بس خپل بعضی به مکوله نو کچری داسې معلمانی چې هغه سم معلمانی نشول سالی ته رواسي دغه مکتب حال کې دغه زمر ځوانان به هم کدايس چې سوادار سي او دغه راتلونکي نسل چې دغه به مخدا پاک را سوادار کې او کدا داسې غشت مبارک چې دغه ځوانان دغه وس مشمن چې دغه سن غشت برای چې په هر کلم نه چلاس پوری کې برنه هیواد دغه د لاس ورانی چې کچری دي سوادار سي او به هیڅ کله د هیواد د هیواد په تاوان سم هم ځکه په ګټه تبان ستاله په من شوه
مدا هلمند ولایت ډاکټر محمد افغان خبرې کوم د مرزیه په لسوالۍ کې وروره شاوندۍ کوله تړل شوي دي سوه د سوي دي وروره مکتب شاګردان دوله درس تعلیم ته نشي تللی خو موږ د دولتي چارواکو څخه غوښتنه ده چې زموږ په ساحه کې مکتبونه پرانیستي چې شاګردان مو به تعلیم څخه پاته نشي د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته دا پیغام پرېږدم وسلام زالفاده ولسوالۍ څخه دا خبر کوم یو معلم ما دا الفه بولسوالی کې د قوس معاش راغله متنجین او مدیر او سرمعلمین د هر معلم څخه د درجه سو غني وګرځولې زما پیغام د ریاست معارف او وزیر معاش ته راځي چې دا ولې دومره بے بخښي دا ولې دومره ظلم روان دي چا ته عرض کو چا ته خپل شکایت کو موږ نه څنګه وکړو بیا نه څه یو خو دلته د مدیر د ولسوالۍ او د معلمینو لخوا نه ده زمونږ ښکاره رواني چې هر معلم څخه دوه درسه او د قاضي میاشت کې معاش وګرځي وسلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سردار ولی شنوار هم د سیمې ولسوالۍ نه تاسو په تماس کې نو تقریبا یو میاشت سره د سیمې په ولسوالۍ کې زمونږ مکتبونه تر شي وي او پسنګ کې مکتب پسنګ کې د ورسره ولسوالۍ دا اوی جدي ګام چې د حکومت په دې با اړه د پورته کړي و دي حکومت سره څنګه ملاو دی کو نو په دې موضوع ته موږ دې رسول سره موږ خبره شلې کړي دا حکومت ته په دې باندې سن دي وی دي هله کو دا سره راځو چې زموږ دا پیغام د ستاسو د ازادۍ درادو طرفه غوډه نړۍ ته نشر کړي والسلام پر سلام
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وایم محمد عارف وفای يم له کامل څخه می اړه کوي ودی دا چې د معلمانو په حق کې کوم بدلون راځي د دې معلمانو د غماش به هیڅ کم دی او په دې باندې د معلمانو هیڅ گزارنه کې چې تاسو ته ما فکر وکړ چې د معلم مثال وزر اته افغاني معاش د غماش وخلی دا کور کې ماشومان ته جامې کې لباس کې ډوډۍ کې چی شي کې وزما خپل فین زما کوټي غردي بری زلزلي غردولي دومره وخت لرم چې زما کوټه خپل جوړ کړم نو زما چارواکو نه ته احترامانه خواهش درې چې کوم یو څو ګروپ راولي کې او د نږدې نه دغه تارنه او کې او دغه خلکو سره یو حکومت وکړي وسلام با احترام مخه مخش
السلام علیکم زه احمد کندهار شهر لسمینه یو سیدونکو لمړی ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم دا غوښته ملهم درې افتی معرفت څخه چې د کندهار ولایت د لسمین له شهر د لسمینا یې د سید آباد او د لیسې ځینې مامورین د شاګردانو څخه په یو نامه او بل نامه پیسې اخلي او یا ورته وایي چې دا شی به خماخار وړي یا لکه شمسین دار یا به دایره رنګ یا به کچردانی راوړي کنه محرموم دي کنه راوړي درې افتی څخه دا غوښته ملهم چې دا کار په جدي بند کړي وسلام
نورستان ولایت نن تاسو را تماس کیما ته خوښینې سره په تیرو دیالوس کډونو نن تر اوسه په نورستان کې انجنونو تعلیمي وضعیت خراب حالات سره مخامخ دي د مکتبونو ودانه او تعمیراتو نشټون لامل اکثریت انجن خپل زده کړي په پاکستان کې مختوري د معرفت وزارت چارواکو نه هله کوي چې باید دغه ستونزو ته عاجله توګه رسیدګي وکړي تر څو خويندې او هلکان درونه په خمیار فارغ شي او په خمیار تورن ته خدمت وکړي وسلام دې ته احترام
عمر بس روزدان د ولایت گیزاو ولسوالۍ څخه د هله کو زه احسان الله احسان کړي روزدان د ولایت گیزاو ولسوالۍ د تعلیم او تربیه کچه پر مخته شي پر حالات رسیدل د مړ د وړو مقامات څخه د ویل لروچ په دغه اصلي تفتیش وکي معلومات وکي دا د گیزاو ولسوالۍ شاګردان ګرځ د شواده پاتې دي سل په سل کې اصل کې نیو په ساده دي شواده دي لاس شواده لاس په ساده هیڅ هغه ټولګي تورځي برتراځي
بله دوستانو ستاسو ګلیم واوریدلې، البته نور اوریدونکو هم تقریبا ورته شکایتونه کړی دي، خو د دې لپاره چې نور موضوعاتو ته هم ځای پاتې سي هم دومره مور واخستل. دوستانو د پوهنې وزارت چارواکي هم تر ډیره د غستون زمینی او دلیل په هیواد کې نامني او د بودجې کموالی یادوي. شاید تاسو به هم خبر یاست چې د افغانستان د پوهنې وزارت د پوهنې کچې د لوړولو په هدف یو ملي پروګرام پیل کړی چې مالی مرستې نړیوال بانک ورکوي. دا پروګرام هم د ستاسو د ویل سو ستونزو د هواري لپاره په پام کې نیول سوی و، خو اوس به وګورو چې دغه پروګرام تر اوسه د دې ستونزو د هواري لپاره کومې لاسته راوړنې لرلې دي. دا او څو نورې پوښتنې زموږ همکار رحمت الله افغان د پوهنې کچې د لوړولو د ملي پروګرام د مرستیال ډاکټر امیر محمد څخه کړې دي، په ګډه به یې واورو.
او د پوهنې د کچې د لوړولو ملي پروګرام څه ده؟ د 2004 کال کې شروع شوی ده او دا د بانک جهاني مرسته باندې مختزي.
تاسې معلومات څخه په ټول هیواد کې څومره خوندې تعمیر نه لري؟
تقریبا د 2000 مکاتب په شاوخه کې، یا مکتب نه لري یا دفتر و یا د بندریوال یا دیواله هاته نه لري، یا مثلا بعضې نور کمپوتیا او نیمګړتیا لري د 2000 په شاوخه کې.
او نړیوال بانک او همدارنګ نړیوال ټولنې تر اوسه په دې برخه کې تاسې څومره پیسې مرسته کړې ده؟
نړیوال بانک تر اوسه پورې د 2004 کال نه تر اوسه پورې 512 میلیونه ډالر کومک.
او په کومو برخو کې تاسو لګولي دغه پیسې؟
درې برخې لرو. اول د مکتب جوړول دي، او د یو وجوه مالی ده د مکاتبو د لابراتوارو او ضروري موادو د مومد درسي لپاره هغه بخش کې دي، او بل د تربیه بالم بخش کې ده، او بل نور چې ده د مکتب د مکاتبو د نظارت او د منیجمنت بخش ده چې بعض کسان موږ ته بخش کې نیولي دي، هغه بخشو کې دوی کار کوي.
د پوهنې د کچې د لوړوالي د ملي پروګرام له مخې تر اوسه په ټول افغانستان کې د څومره ښوونځیو تعمیرونه جوړ شوي دي؟
تعمیرونه چې تقریبا د 1200 شاوخوا کې تعمیر جوړ شوي دي د مکاتب لپاره.
هغه ستونزې چې تاسو په دې برخه کې ورسره لاس او ګریوان دي څه دي؟ باید څه وسي چې په افغانستان کې د پوهنې د کیفیت کچه لوړه شي؟
تقریبا عمده ستونزې چې د امنیتي ستونزې دي، چې اکثره ځای کې امنیت سم نشته ده. اکثره ځایو کې مکتبونه چې دي، مثلا د بودیجې د کمبود له وجې نه موږ نسو کولای راځي مکتبونه په ډېر نږدې منطقو کې هر کلي ته جوړ کړو. دا بله ستونزه ده، یعنې لږ فاصله ډېره ده چې دا خپله شاګردان د لرې فاصلو نه راځي، او مکتب ته چې دا بیا خصوصا په جنکیانو باندې ډېر زیات تاثیر اچوي. لرې فاصلو کې نسو کولای شي لاړ شي او مکتب ته. دا بله مناطقو کې چې لرې ساحې دي په کیفیت سره معلم ورته مهیا کړو. دا بله ستونزه ده. نور داسې هغه ستونزې دي چې هغه موږ کولای شو چې په مرور د زمان سره یې حل کړو. داسې عمده ستونزې همدغه د فاصلې لرېوالی ده او د امنیت مشکله.
د پوهنې کچې د لوړولو د ملي پروګرام مرستیال امیر محمد و چې د پوهنې برخې د ستونزو په اړه غږېده، وایي دوی لا هم د دې ستونزې د هواري لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. په دې هیله چې یوه ورځ دغه ستونزه چې یو له ډیرو اساسي اړتیاوو څخه ده او د هیواد راتلونکي جوړوي په بشپړ ډول هواري سي. البته مخکې تر دې چې نورو پیغامونو ته ورسو، یو لنډ وړاندیز لرم. هغه ده چې که موږ په خپله هم د پوهنې په څیر اساسي موضوعاتو په برخه کې خپل هم له حکومت سره لاس یو کړو او د خپل ماشومانو د ښوونې او روزنې برخې ته ډیره توجه وکړو، هغوی ته د دې موضوع اهمیت روښانه کړو. او که په یو سیمه کې ښوونځي وي هم، نو لازم ده چې زده کوونکي وهڅوي چې له هر ډول شرایطو څخه ولو که کمزوري هم وي د پام وړ ګټه واخلي، نو هم به مو د خپل ماشومانو او هم د هیواد راتلونکي ته لوی خدمت کړی وي. په همدې هیله نورو پیغامونو ته ورځو چې پر بیلابیلو موضوعاتو دي.
سلام علیکم، زمانم بدر خان د کټواز یم، کټواز نه خبرې کوم، جان خیل ولسوالی نه. ما دغه پیغام د محترم رئیس صاحب جمهور ته اشرف غنی صاحب ته سکر احتیاط وطن جوړی، یا تاسو د وطن غمی، یا تاسو د ملت غمی، یا تاسو د وطن د بچیانو غمی، او احتیاط ځان رئیس جمهور بولی، د دې ځان د وطن سرنویش بولی، نو وروره وطن جوړ کا. دوه کار دي، په دوه کارو کې یو کار وکړه دې مخته قبول ده، یا امنیت راوله، خواري دي نه، مزدوري دي نه، للوږي دي مرسو، خو یو 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 امنیت راوله بس دې مخ قبول ده. او که امنیت نشه راوستای وروره، یو یو
خواري خلکو ته پیدا کا خلکو ته غریبانان دي خلکو ته خواري مزدوري پیدا کا امنیت مرا ولیس خبر نه دغه امنیتی کې بیم دغه یو خواري مزدوري او روزګار به خلکو کې او کبي امنیت را وستای شي روزګار دي نه دغه دوه کارو دي یو کار وکا بس نو ریکټیا ته رئیس جمهور او بل د امنیت په باره کې کریکټیا ته امنیت را ولې وروره رئیس جمهور ته دې ما دا پیغام د نوټ په کلیو په باندې پولیسو کې مالی پولیس زیات کا چې مالی پولیس نه یې شي چې ار څومره قدرت یې او کې نه نه امنیت را وستای شي نه د تر قدرت تیر خبره ده چې په ار کلی کې د مالی پولیس جوړ کو په غلاکه کې امنیت ته په غلاکه کې خیر ده نو کده دې ما سوال قبلیزي یا رښتیا ته اوري اوروره دغه مالی پولیس په هر کلی په هر ولسوالۍ کې جوړ کړي ان شاء الله رحمان چې الله تبه بیا امنیت یې دغه دې ما پیغام ده والسلام خدای په امان
ما پیغام دادی چې اشرف غنی باید د افغانستان په اداري چارو کې باید ډېر سختي وکړي او باید افغانستان په ادارو کې باید خلک وټاکي چې هغه مسلکي خلک یې او دې کار وړتیا ولري او باید د رشوتو او د غلاو مخه ونیسي. دا پیغام دی د کندهار څخه ما تاسو ته پېښوم.
السلام علیکم خادم مرزن فراوله تاسو سلامونه مې کېږي ازادي راډیو کارکونکي اوریدونکو مله دا از ما نظر د تاتی پروژې په اړه دا ډېر پر یو ډېر پرځای اقدام دی چې دا تاتی پروژې لاستیک کو سودا به شروع شي افغانستان د لارې بچی دی د ترکمن هند او پاکستان ته مګر یو خبره ست چې د امنیت اندېښمن یم زما له نظر دا به تر سره نشي دا پروژه ولی طالبان دې په څو ډلو وویشل سهار به خپل د مادي مشکلاتو زلاري چې ما ته پیسې نه را کړې بولې ما ته ویني را کړې زم دا وره دې مخنیوي وشي په وخت د روسانو په وخت کې هغه نم یو د پروژه په لسه یو د پیپر کښه وي د کمی وادو په په نه یار سړی خپل په مخ باندې وښول او سړی خپل په ګټه باندې دا اوس په خاطر خرج کړو یو ډول دا به زما غره کم سر ته ونه رسیدي که سر ته ورسیدي د افغانانو لپاره به ډیر یو یو د خوش خبري خبري ولې ډیر افغانان بل څه کار څه په دې کې مصروف شي دا مې نظر ده نشم کوی السلام علیکم
السلام علیکم زه کندهار څخه مختار احمد خبر کوم د کندهار په شهر کې په داخله شهر کې کوریچی منګیان او لوش په خیر ستانه او چاتریال اساس څخه دي خاص چې دا په شهر څخه و باسي مننه تشکر
زه اسمت افغان د هلمند ولایت د بغران ولسوالۍ زمشتن د کلت زحمت کوم زه هیله کوم محترم اشرف غنی څخه مشر برسته وکړم مشر خراتي او زمر د کلی بندونو جه خراتي از موږ د کلی بندونو د وطن بندونو سره خایم سره اشرف علي صاحب دا برابر کې موږ سره هم بس وکړو سلام
وعلیکم سلام محترم دوست ستا پیغام مدته خبر کړ هله منیم چې اروند مسولین اوریدلې وي په دې سره مو د نن ورځې د خبرونې وخت هم پاتې ورسید د خبرونې په پای شي بو د پیغام سپټون کې د سکه شمیرې درته اعلان وو د سرویل کې او د خپل سیمې ستونزې سره شریک کړی چې مسولین ته ورسو د نورو تماسونو په هله مو تربیه پر خدای سپارم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د سپټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی په افغانستان کې د پیغام سپټونکو ماشين شمیره ده 0 او یو نړیواله شمیره 0020221114115 آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
گورات ماتا
زپ تصور کے تصویرنا جوڑو مستا زپ تصور کے تصویرنا جوڑو مستا لازما ہنر دے ہنر کے سنگ کھا